یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپیده خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د زمري اسد 14 د جولای 15 د دې خبری خپرونې په خبری راپورونو کې اوري چې د مصالحې عالي شوراوي طالبان دې پر داسې مسایلو ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه نوره هم له ستونزو سره مخامخوي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د دې سات مهم خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په هدف د پرتو خنډونو هواري ته ژمن دی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي دغلته په یوه جهیل کې د ډوبو سویو افغانانو څخه د 12 تنو مړي نن افغانستان ته رسیږي. او د امریکا د تکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قونسلګري وتړل سوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په هدف د پرتو خنډونو هواري ته ژمن دی. زلمی خلیزاد پرون ناوخته د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث ته دا خبرې وکړې چې د افغانستان په سولې راتلونکي کې د مرکزي اسیا د ملاتړ پر موضوع رابلل سوی وه. ښاغلی خلیزاد وویل چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادلې کې پرمختګونه سوي دي.
We are committed very much with working with the Afghan government.
دوی موږ له افغان حکومت او طالبانو سره نور هڅو ته هم ژمن یو چې د بندیانو د تبادله په برخه کې پرتی اندیشنې حل سي، چې ورسره د اعتماد جوړونې لپاره بندیان تبادله او بین الافغاني مذاکرې پیل دی سي. د شغلی خلیزاد په وینا حکومت تر اوسه شاوخوا 4400 بندیان خوشی کړي او طالبانو هم له خپل اړخه 1118 بندیان خوشی کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 19 لاسلیک سوه، تر بین الافغاني مذاکرو مخکې به حکومت په ټوله کې د طالبانو 15000 او طالبان به د حکومت 1000 بندیان خوشی کوي. د افغانانو خپلمنځي مذاکرې چې د مارچ میاشتې 10 ته پلان شوې وې، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله لنه دي پیل شوې. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي دغلته په یوه جهیل کې د ډوبو سویو افغانانو څخه د 12 تنو مړي نن افغانستان ته لېږدول کیږي. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دوو الوتنو کې د وو افغانانو مړي کابل ته لېږل شوي دي. د رویټرز خبري ایجنس پر راپور کې ویل شوي یوه کښتۍ چې د افغانانو په شمول تر شپېتو پورې کډوال پکې سپاره وو، د جون په 28 د ترکیه په وان جهیل کې ډوبه سوې چې د لوی جهیل د ایران پولې ته نږدې پروت دی. د شغلی خنجانی په وینا تر اوسه په دې ډوبه سوې بیړۍ کې د 2 افغانانو جسدونه پیژندل شوي دي او د نورو مړو د لټون او پیژندنې عملیات دوام لري. یو شمېر افغانان عموما د جنګ او بېوزلۍ څخه د تېښتې په خاطر د ایران او ترکیه په لاره اروپایي هېوادونه د ځان رسولو هڅه کوي، خو وخت نا وخته په لاره کې له مرګونو پیښو سره مخامخ کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانانو غوښتي چې په غیر قانوني او قاچاقي لارو د سفرونو ډډه وکړي. د بدخشان چارواکي وایي له 3 ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو په کران او منجان ولسوالۍ کې د لاجوردو کان د ترلاسه کولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. د بدخشان د امنیت قوماندانۍ ویان ثناءالله روحاني نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یاده سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
روز پنجشنبه گذشته طالبان از چندین اقامت بالای مدن
دی ویل تیر پنجشنبه رئیس طالبانو د لاجوردو پرکان چې په کران او منجان ولسوالی کې دی له څو استقامتونو خپل بریدونه پیل کړی دي. پرون هم رستندوی ځواکونه کران او منجان ولسوالی ته ورسېدل او سم په منجان سیمه کې جګړه روانه ده. شغلی روحانی په دې جګړه کې دوړو لورو ته د اوشتي مرګجوب لپاره نور جزئیات ورنکړل. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. کرانو منجان ولسوالۍ د بدخشان ولایت په ختیځ کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته ده چې د نورستان، پنجشیر او تخار ولایتونو سره ګډې پولې لري. د امریکا د تکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل سوه. دا کار د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه سوی. امریکایي چارواکو چینایي ډیپلوماتانو ته د جولای د میاشتې تر 24 نیټې پورې وخت ورکړی و چې د قونسلګری خوشی کړي. چینایي ډیپلوماتانو تر دې ضرب الاجل مخکې د لارو د لارو په وسیله لدی قونسلګری څخه وسایل او اسناد بل ځای ته لیږدول دي. د امریکا د دې پریکړې په خبرګون کې د چین د بهرنی چار وزارت پرون په جنوب لویدیز ښار چنګدو کې د امریکا د قونسلګری په تړلو عکس العمل وشو. د وزارت اقدام پر ځای د امریکا د اقداماتو په وړاندې چې چین نامناسب ګڼلې ضروری ځواب پلل دی. د امریکا حکومت د جولای په 28مه چین ته ویل چې په 2 ساعتونو کې د هیوستن کې خپل قونسلګری وټړي. د بدلون د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ اړیکې نور هم ترنګلې کړې دي. د متحده ایالاتونو پاوز روسیا تورن کړی چې لیبیا ته اضافي يرغليزي وسلې او جنگیالي استولې دي. د امریکا د پاوز په وینا روسیا هڅه کوي چې په لیبیا کې ځانته د پښځای پیدا کړي. په افریقا کې د امریکا د پاوز قومندانۍ پر روسیې دا تور پرون پورې کړ. پر روسیې دا تور په داسې حال کې لګول شوی چې په لیبیا کې شکیلې خواوي د سرت د ساحلي شر د کنټرول لپاره یو بل سره په جګړه بوخت دي. پینټاګون داسې تصویرونه خبره کړي چې په وینا یې د روسیې لخوا د واګنر ډلې ته د تجهیزاتو داسته له دوام شي. دا د روسیې یو خصوصي پوځي شرکت او په لیبیا کې فعال دی او د اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا وایرس مثبت پیښې پکې په لوړې دوشکاري اندېښنې شته چې دا مسله شایي ور د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب شي. ته خبرونه پای
تاسو ازادي رادیو ته ورجست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د مصالحې علي شوراوي طالبان دي پرداسې مسایل ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه نور هم لستونز سره مخامخ وي.
موږ ته مده ده چې شیر سولې ته اراده موجوده وي. خدا ده چې په حکومت مسایل باندې ټینګار او تاکید وشي چې هغه د سولې پروسې سمته کوي او د پروسه کې موږ د بین الافغاني مذاکرات پیل ته نږدې کوي.
لوروزګان څخه هم راپور لرو د جنگ یا هم جګړو په اړه نه بلکې د کرکټ د ټورنمنت د پای ته رسیدو په اړه.
لومړی مقام ګټونکي رحیمی کرکټ کلب، دوه مقام ظفری کرکټ کلب او درې مقام بابت کرکټ کلب، تلانی کرکټ کلب، درې مقام تلانی کرکټ کلب دی.
په بهرونی موضوعاتو کې د چین او امریکا ترمنځ په ډیپلوماټیک ډګر کې پر ولاړ سویو ستونزو او لانجو خبرې کوي. اقتصادي خبرونه هم په دې خبرونه کې ورته لسی. په دویم نیمای کې د ظاهرو کاروان اونیز پروګرام د نور مطالبه ترڅنګ خبرې لسی. تاسو ازادي رادیو ته ورجست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د ملي مصالحې علي شوراوي طالبان دي پر داسې مسایلو ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه لستونو سره مخامخ وي. د دې شوراویان ازادي رادیو ته ویل چې غوړه ده دوه لوري د بندیانو د خلاصون بهیر په سولې زتوګه پای ته ورسوي. طالبان بیا وایي چې هر څومره چې ژر د بندیانو د خلاصون بهیر پای ته رسیږي هغومره ژر به بین الافغاني مذاکرې پیل کړي. نور حال له فیروزي عزیزي خبري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو پر تبادله پلان کې د نګدیش پکسو بندیانو جنجال لا هم پر ځای دی. هغه څه چې ظاهرا نه د سولې مذاکرات په لیدل لبون بحث سره مخ کړی دي خو لا هم دواړه خواوې په خپل دریځونو ولاړ دي. د ملي مصالحې علي شورا ټینګار کوي چې دواړه لوري د موضوع په سولې زتوګه حل کړي. د دغه شورا ویان فریدون خوزون د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته دا هم وویل چې طالبان په داسې موارد ټینګار نه کوي چې دوی لسولې لري کوي.
طالبان نه باید ډیرو داسې مسایل چې هغه د سولې پروسه سره مرسته نه کوي هغه باندې ډیر ټینګار وکړي. موږ ته مده ده چې سولې ته اراده موجوده وي. خدا ده چې په حکومت مسایلو باندې ټینګار او تاکید وشي چې هغه د سولې پروسه سره مرسته کوي او د پروسه کې موږ د بین الافغاني مذاکرات پیل ته نږدې کوي. حکومت او طالبان د بندیانو په مسله کې په یو داسې تفاهم باندې هوکړه ته ورسیږي چې هغه د بندیانو سره رامنځته شوی کوم جنجال چې دی حل شي.
د ملي مصالحې علي شورا په داسې ماحال د پر دې موضوع ټینګار کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د 1522 طالب بندیانو پر نخلاصون جنجال دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وړاندې ازادي رادیو ته ویلي دا شمیر کسان ځکه نه آزادوي چې جرمي دوسیه لري، هغه څه چې طالبان ردوي او سیاسي بندیان بولي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل د شنبه پورز ازادي رادیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د یاد شمیر بندیان بنديانو بديل لیست ورته ورکړي ترڅو ابريغه وروسي. ښاغلي فیصل ازادي رادیو ته لیکلي چې دوی یعنی طالبان نه باید یو څو قاتلینو نه خلاصون د افغانانو د قتل عام د دوام بهانه وګرځوي، خو طالبان بیا وایي چې د دوی د ورکړل سوي لیست په اساس ټول بنديان آزاد سي، نو لیواله دي چې دا بهیر زر تر زر پای ته ورسیږي او بین الافغاني مذاکرات پیل سي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د دوی اړخ ته د بنديانو د خلاصون په برخه کې خپل دنده ترسره کړي او په خبره لا هم ژمن دي چې د سولې لپاره د نورو پرمختګونو لپاره کار وکړي. خو دا چې د دواړو خواو ترمنځ د 1592 تنو بنديانو پر سر جنجال څنګه حل کیدای سي، د سیاسي چارو شنونکي فیض زلاند په اړه ازادي رادیو ته وایي
که حکومت دا داوه لري چې خپلابدي مسایل دي او دا لوی بریدونه دي او دا کسان باید پرینو خودل شي، لیست سره دي دوسیو دي دا د رسنیو سره شریک وو، دی وایي چې احمد محمود زوی په پلاني پیښه کې شریک وي، احمد محمود زوی په پلاني خپلابدي مسله کې شریک دي، سره به طالبان ملامت شي او طالبان ته به دا فشارونه په دوی زیات شي، ته به دا جواز پلاس ورشي چې باید بدیل لیست پلان دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د طالبانو له 15,000 ورکړل سوي لیست نه تر دې دمه 3,000 نه هاویا، او طالبان نو بیا د حکومت له زرو بندیانو، البته له هغو زرو بندیانو چې حکومت یې لیست ورکړی، 1,000 شپېته کسان آزاد کړي دي. بلې سالی صاحب
ډېره مننه د فیروزی عزیزي په راپور کې موردل چې د مصالح علي شوراوي طالبان دي پر داسې مسایلو ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخوي. د غزنی اوسیدونکو وایي امنیتي ځواکونه او طالبان د عامو خلکو له نقلیه وسایطو په استفاده سفرونه کوي چې زیات وخت د یو بل پر سر په بدون کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د غزنی سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه د اړتیا پر وخت له عام ترانسپورت څخه استفاده کوي، خو طالبان بیا وایي چې دوی خپل نقلیه وسایط لري. حبیب الرحمن تصویر راپور جوړ کړی.
د غزنی اوسیدونکو وایي له عام ترانسپورت نه د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو استفاده او یو پر بل بریدونه ډیر ځله ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اړوي. د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو ظفر خان وایي داسې ډیرې پیښې په خپلو سترګو لیدلې دي.
ډیرې داسې پیښې موږ لیدلې دي چې طالبان د ملکي وګړو نقلي وسایط ته ختلي وي، سفر په ډول استفاده کړي وي. لغله جملې څخه د غزنی ولایت د اندر ولسوالۍ د لیوانو په کلي کې د سیو پیښه رامنځته شوې وه چې طالبانو د ملکي وګړو موټر ته ختلي ول چې بیا افغان هوایي ځواکونو هغه مغه موټر بمبار کړی ول چې متاسفانه د طالبانو تر څنګ ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله پکې واوښتله.
دا خوګانو ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرزاق بیا دغه ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د داشان یوې پیښې کیسه کوي.
څو ورځې مخکې د غزنی جغتو ولسوالۍ ته په تلونکي موټر کې درې تنه پولیس ختلي وو، طالبانو ورباندې برید کړی وو، هغه پولیس یې هم وویشتو او د موټر سوارلۍ یې هم وویشتو، ټول ووژل شو. طالبان یې امنیتي سرتیري خو د یو بل دښمنان دي، نو ولسي خلک ولې ولې.
د غزنی سیمه ییز چارواکي مني چې ځینې وخت د اړتیا پر مهال مثلا کور ته د تګ را تګ پر مهال امنیتي ځواکونه په عامه جامه کې له عامو ترانسپورت استفاده کوي چې د طالبانو له بریدونو سره هم مخ کیږي. دوی وایي خو امنیتي ځواکونه کله چې وسلوالو طالبانو د عامو خلکو په ترانسپورت کې سپاروي، د ملکیانو د خوندیتوب لپاره پر هغوی بریدونه نه کوي. د غزنی د والي ویاند وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
کشیری وسلوال مخالفین ملکی کسانو له موټرو چې استفاده وکړي هغه بیا تر اوسه پورې کوم داسې شواهد موږ ته دي شاهدان نوې چې هغه تر برید لاندې راوستلی او نه همدغه سکار کوي. کچېرته بیا هم راپور واخلي زیاتره وخت یې مثلا لار نیولې هغه ملکي کسانو له موټرو چې وسلوال مخالفین کته کوي امنیتي ځواکونه.
وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي چې ګوندې دوی د عامو خلکو له نقلیه وسایطو څخه ګټه پورته کړې وي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل نقلیه وسایط لري او ورنه ګټه اخلي. ښاغلی مجاهد دا خبره هم ردوي چې ګوندې د دې جنګیالي دي پر هغه موټرونو برید وکړي چې په هغه کې امنیتي سرتیري په کسپارو وي. دوی دا هم وایي چې وسلوالو طالبانو له موټرو حکومتي سرتیري کښته کړي، له ځان سره یې بیولی دي، خو پر عامه ترانسپورت یې کله هم برید نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د دا شان پیښو په غبرګون د غزنی اوسیدونکو څو ځله اعتراضونه هم کړي دي او له امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو یې غوښتي دي چې د عامو خلکو له وسایطو استفاده ونه کړي او خوندیتوب ته یې پام وکړي. خو خلک وایي بیا هم په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی، ځکه د دوی په خبره دواړو لوري د دوی وسایطو ته د وسلو په زور خیځي. دوی یو ځل بیا له دواړو لورو غوښتنه کوي چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صفی څخه خبري.
د افغانستان د وچو او تازه میوو لمړنۍ محموله نن د پاکستان د واګي بندر له لارې هند ته ورسیده. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته ویل چې په وچو او تازه میوو بار څه باندې 200 ټنه دغه توکي د واګي بندر له لارې هند ته استول شوي دي. نوموړي ویل دا لومړی ځل دی چې له دې لارې صادرات ترسره کیږي. حاجی اغا وایي تر دې وړاندې د هیواد ترمنځ د ګڼو ستونزو له امله صادرات نه ترسره کیدل. دوی وایي افغان حکومت باید په دې لاره کې ستونزو ته رسیدنه وکړي. په پکتیا کې د پیازو او کچالو د یو اتیا زیرمتونونو د جوړولو چارې روانې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل چې په پکتیا کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت د پروژې اړوند د کچالو او پیازو د یو اتیا صفر انرژي سړو خونو د جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي چې تر راتلونکو میاشتو پورې به ودانیزې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. نوموړي ویل چې په دغو جوړیدونکو سړو خونو کې د کچالو سلویخت او د پیازو یو سلویخت صفر انرژي سړې خونې شامل دي چې د پکتیا مرکز ګردیز ترڅنګ د دې ولایت په احمد آباد، سید کرم، میرزک او زرمت ولسوالیو کې جوړیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او وی افغانۍ، یو روپۍ یورو او اتی افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.8 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1.5 افغانۍ.
تاسی ازادی رادیو تا غوژی اصاو سمیه و ناری والا مسئله تاقیبو. دا امریکا دا تکساس یالت پا هیستن که دا چین قنسلگری ترل که دو روز تا دا امریکا پولیسو دروازه خلاصی کردی او قنسلگری تانه نواتی لیدی. دا گم داسی محال خستل کردی چه دا امریکا او چین ترمند دیپلوماتی کردی که پا دی رستوی که خرابی سیوی دی. اسدالله لودین دا موضوع تاقیب کردی نور جزیات ترکوی.
ډېره مننه سالی صاحب، سلامونه تاسو او ټول اورېدونکو ته. چین وایي د دوی او امریکا په ډیپلوماتیکو اړیکو کې چې کوم جنجال رامنځته شوی هغه څه نه دي چې بیجنګ یا چین یې غوښتنه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دغو ټولو چارو یا د دې اقداماتو مسؤلیت امریکا ته متوجه دی. البته په ځواب کې چین هم اقدام کړی دی او په خپل جنوب لویدیځ ښار چیګندو کې چنګډو کې د امریکا د کنسولګری د تړلو امر کړی، خو داسې کوم ضرب الاجل نه دی ټاکلی چین چې تر کومې نیټې پورې باید امریکایي ډیپلوماتان د چنګډو له کنسولګری نه ووځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په یو بیان کې چې د دوی دغه اقدام چې ده چې د امریکا د اقدام په ځواب کې کړی د مشروع او اړین اقدام دی. دغه راز د چین او امریکا اړیکې باید وایم چې له پخوا هم خړې پړې وې، خو لا هغه وخت نورې خړې پړې او ترنګلې شوې چې د جولای په 28مه یعنی درې ورځې مخکې امریکا په هوسټن کې د چین د کنسولګرۍ امر وکړ او 2 ساعتونه وخت ورکړ ډیپلوماتانو ته چې باید له دې ودانۍ نه ووځي. کله چې نن دغه ډیپلوماتان وتلي دي، هلته لیدل شوي چې د امریکا پولیسو د دروازې د قنسلګری په زور خلاص کړي او د ودانۍ ته دننه شوې دي. د امریکا د عدلي وزارت یو لوړ پوړي چارواکي خبريالانو ته ویلي چې په هوسټن کې د قنسلګری تړل کوم سمدستي یا تصادفي ګام نه وو. دغه چارواکي وایي چې دغه قنسلګری داسې فعالیتونه کول چې نور امریکا ته د منلو نه و. دغه چارواکي په وینا په راپورونو کې راغلي چې په هوسټن کې دا ګواخ ممکن و چې دوی دا ګام نه وای پورته کړی، ممکن د چین د کنسولګری په وړاندې د امریکا دریض لا تون شوی وای. او چارواکي دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې امریکا وویل چې یو سنگاپورای وګړی په دې تور نیولی چې د خپل ډیپلوماتیک امتیاز نه په استفادې چین ته جاسوسي کوله، او دغه راز په دې وروستیو کې په یوه جلا پېښه کې امریکا څلور چینایي څېړونکي ونیول چې محصلۍ ویزې ته اپلای کوو، او دوی غوښتل چې د دغه اپلیکیشن پر مهال د چین د خلکو د آزادۍ غوښتونکي پوځ سره خپل روابط پټ وساتي.
ډیره مننه له اسد الله رودین څخه. مو وردل چې د امریکا د تکساس ایالت په هیوستن کې د چین قونسلګری له تړل کېدو وروسته د امریکا پولیسو دروازې خلاصې کړې او قونسلګری ته دننه ورغلې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا چې د افغانستان پر حالاتو د کابل چپ رسپانه کومې مقالې او تبصرې خبرې کړې دي، ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
هشت سوپ رسپانی په سر مقاله کې د زلمی خلیلزاد ورستیو سرګندونو ته په اشاره سره لیکلي، د وسلولو طالبانو په ورستیو بریدونو کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سر مقاله لیکونکي دا کړي چې د دغې ډلې د ژمنې پر خلاف د دوی ګڼ شمېر بندیان له خوشې کېدو سره سمدستي د جګړې ډګرونو ته ستن شوي، او دا لامل شوي چې جګړه نوره هم تنده شي. ورسپانې ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې لوري باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او له رامنځته شوي فرصت نه ښه ګټه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعاوې په وار وار رد کړي او ویلي چې د جګړې لپاره کافي ځواک لري او اوس چې د سولې د بین الافغاني خبرو په لور روان دي، اړتیا نه ویني چې خپل وسلوال زیات کړي. هیواد دولتي ورسپانې بیا د لوی اختر پر نږدې کېدو سره د وسلوالو طالبانو له لوري د اوربند په مسلې ټینګار کړی. د سرمقل لیکونکي په باور که څه هم افغان حکومت له امریکا سره د طالبانو د پریکړې له مخې د هغوی 90% بندیان خوشې کړي، خو بیا هم طالب ډلې جګړه په همدې کچه نه ده درولې او نه هم کمه کړې ده. سرمقاله کې د خلکو ته غوښتنه راخیستل شوې چې سوله باید د واک د ویش لپاره هدف نه وي، بلکې د مسؤلیت د ویش په معنا ده. سرمقاله لیکونکي په اوسنیو حالاتو کې اوربند تر ټولو ستر اړتیا ځکه بللې چې لوی اختر را روان دی، او تر لوی اختر پورې په پاتې ورځو کې تاوتریخوالی او د بېګنا وګړو وینه تویول ستر او نه بخونکی جنایت دی. ورسپارې دغه شان له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د سولې مذاکراتو د چمتووالي لپاره اوربند وکړي او ملت له دې سترې بدبختۍ وژغوري. طالبان په کوچني اختر کې درې ورځې اوربند اعلان کړی و چې حکومت یې هرکلی وکړ، او د اوربند د کولو تر څنګ یې د طالبانو د بندیانو د خوشی کولو بهیر هم چټک کړ، او تر اختر وروسته یو ځلې بیا د افغانستان له اکثر ولایتونو د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د جګړې د پراختیا راپورونه ورکړل شول. ویزا ورسپانې هم په سرمقاله کې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو لیکلي دي. وړاندې په سرمقاله کې په دې اړه د طالبانو د قطر دفتر وروستي ټویټ ته اشاره شوې چې لیکلي، افغان حکومت طالب بندیان خوشی کړي دي، دوی به هم د حکومت بندیان خوشی او له اختر وروسته د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابره شي. خو په وینا یې چې حکومت د باطي بندیانو خوشی کېدو ته چمتو نه دی، او دغه بندیان جرمي دوسی لرونکي ګڼي او خوشی کېدو ته چمتو نه دي. په سرمقاله کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان جاوید فیصل له قوله ویل شوی چې یو شمېر خوشی شوي طالب بندیان بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. د ورسپانې په وینا طالبان په داسې حال کې دا اعلان کوي چې په افغانستان کې ډېرېدونکي تاوتریخوالی او د بندیانو د خلاصون پر سر اختلافونه د بین الافغاني مذاکراتو د نه پیلېدو یا ځنډېدو لامل شوي.
تاسو زده رادیو ته غوږیست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 30 دقیقې او 10 ثانیې دي. په ورځګان کې د کرکټ 15 ورځنی ټورنمنت د رحیمی لوبډلې په بریا سره پای ته ورسید. په دغو 15 ورځنی سیالیو کې 14 لوبډلو برخه اخیستې وه. په ترین کوټ کې د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت د پیلوبي لیدو ته ورغلی وو.
شابه شابه یمتا 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 شابه وان مې کټ وان مې کټ دغه واه کټ محمد شابه وای
د ترینکوټ شارل ویدیس طرف تلس ګون تنکی ځوانان په یو وچه داشته کی چې زیاتې سری شګی دي په سرو او وابلی باسون کی د کرکټ په لوب بوختی.
شابه شابه شابه
وخت د مازیګر دی، لمر هم پر لویدو دی او سلګونه ځوانان یې نندارې ته راغلي دي او تشویقوي. او د غراز د کرکټ د 45 ورځنیو سیالۍ څخه وروستۍ لوبه ده. خو بالاخره د کرکټ دغه 45 ورځنی تورنمنت چې لا ساوري زاویا هم کیټینو د رحیمی کرکټ لوبډلی په بریا پای ته ورسېدی. په اورزګان ولایت کې د کرکټ بورډ د ادارې مشر جمال الدین ملت د یاد لوب د پایلوب پر مهال ویل چې د یاد تورنمنت لومړی مقام رحیمی لوبډلی، دوهم زفری او دریم تلانی لوبډلی خپل کړ. نوموړي وویل چې دغه تورنمنت مالی لګښت لوبغاړو خپل پرې کړی وو.
چې په دې ټورنمنټ کې لاساوریز یا ټیټین ټورنمنټ پنځل ډیرلس لوبډلو پکې ګډون کړی وو. 45 ورځې دوام وکړي. لومړی مقام ګټونکی رحیمی کرکټ کلب، دوه مقام زفری کرکټ کلب او درې مقام بابت کرکټ کلب تلانی کرکټ کلب درې مقام تلانی کرکټ کلب دی.
د کرکټ بورډ د اداري مشر جمال الدین ملت د غراز وویل چې د یاد لوبو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ زیوالی او لانشي توک څخه راګرځول وو او د غراز ځوانان له رواني ناروغۍ څخه ژغورل وو. دی وایي په دغه ولایت کې رواني جګړې اوس مهال زیات شمیر خلک په رواني ناروغۍ اخته کړي او په خبره چې د دې به هڅه داوي چې خلک له رواني ناروغۍ وژغوري چې تر ټولو وشلارې ورزش ده. بل خو بیا غځوانان چې په دغه لوبو کې برخه اخیستي وضعیت خوشاله دي. دی وایي دا لومړی ځل دی چې په هارډ بال لساوري زاویا هم ټی ټی ان لوبي کوي. خو دغه لوبغاړي چې په سرو شګو کې پر لپسې 45 ورځې لوبي وکړي، دولت ته خواست کوي چې د کرکټ یو لوبغالي دی ورته جوړ کړي.
امام الدین حلیمی نومې د رحیمی کرکټ ټیم لوبغاړی یم او زیات خوشاله یم. واقعیا دا ډېر خوشحالي ځای دی چې د هغه ځوانان چې هغو ټوله په علاق پالتو پالتو کارو سره لګیا ول، هغه ټوله په واقعیا دلته را ټول و هر ورځ هر مز ولیدم او موږ تشویقول چې موږ دا بازی وکړو.
نومې اسمت اتیک زیدی د رحیمی کرکټ ټیم لوبغاړی یم. بسم الله الرحمن الرحیم. زنن واقعیا ډېر زیات خوشاله یم ځکه چې تقریبا د 45 ورځې موږ هڅه کړې وې 45 ټیمو تر مابین چې ټین ټورنمنټ لمړی ځل چې دا ټیټین ټورنمنټ موږ خپل هڅې وکړې او دا هڅو سمره مو دا ویل چې لمړی مقام ترلاسه کړ. دلته تاسو ته معلومه ده چې ایستا لوبغاړی ستا هم تاسو په نام موږ تاسو میدان تاسو ویني چې میدان موږ نه لرو لوبغاړی ځکه چې دلته عرب میچ کې یو دوه کسان خوږیږي زخمیان کیږي. نو دغه موږ غټ ډیر غټ مشکل دي چې موږ ته دغه
کڅام په اورزګان ولایت کې لوی خو د جګړې ډګر تودي او لبلې خو د کرکټ د لوبغاړو لپاره لوبغالي نسته. خو په دغه ولایت کې ورځ تربلې د کرکټ سره د ځوانانو مینه زیاتیږي. د کرکټ بورډ د ادارې د معلوماتو لمخي اوس مهال یوازې په مرکز ترینکوټ کې شاوخوا ډیر شه ټیمونه یا لوبډلې شتون لري چې دا د تیر په پرتله دوه یا درې برابر زیاتوالی شي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
تاسو لا پیغامونو
د لوګر ولایت اذر ولسوالۍ نه تماس کیم. افغانستان در ولکونو چارواکو څخه هله کیږي چې د لوګر ولایت اذر ولسوالۍ کې چې کوم دی کورونا وایرس او کوم شتون جوه یا هغه په اړه چې مونږ غریزي کړی دي چې تقریبا یو ورځ تقریبا د درې څلور پرو دا د سينور خلکوم کړی دي او مونږ ته ویل چې تاسو د ولسوالۍ او د سیتامو راتایید کې له ټول ورګانونو نه وته تایید کړي وسو ولایت یو چې تیرې رضا ډیر تواخله مونږ سره دومره په هوا پیسې نشته او نو دومره مواد لرو چې تاسو ته رسیدګي وکړو. خدای دې وکړي د افغانستان ولپونی چارواکي زمونږ د لوګر ولایت یاد لري ولې سوالي دغه کورونا حکومت یې راځي سوي دا حکومت اسناد منګرا وړي ټول ورګانو تکمیل کړي دی هغه پښتنه راتوي کې. والسلام
راغه هم چې همن ولایت نړۍ کې نیولې ده د پساو سمور دا وسند لري چې دلته په پساو کې مرسته مکتب دیوسته دلته مشمان ګرځي تعلیم وکړي څوک خبرې کوي تاسو نن رحیمی خبر کوم کونړ چا په دری ولسوالۍ سره د چا په دری ولسوالۍ سره په تیر او نن په کلو کې د نړۍ نور سلوت کیږي نن دا کې چې نما ته طالبی سره نما ته نور چتی سره نما چې ځانې تر سره شوی همدا رقم نورستان څخه د بل سره کې دی ولسوالۍ څخه تیریږي دا هم د پښې چولې سیمه دې څنګه مشکلات سره مخ کیږي نن د والي سره په هیله ده چې دی ولسوالۍ ته توجه وکړي او دا سره سره مخري
دین ولایت نوی ولسوالی اوسیدن کې نو څه کلا د سیسه لا د لوړو کوم مقامات دا ویل دي چې موږ ته دغه ټول د نوی وګړای ولې ټول د کې بېزي موږ شپږ کور د ریدان ته پراته موږ ته دغه وګړنه حکومت نه طالب اترک نه راکړي بعد ما دا خبر لوړ مقامات واورید موږ سره باید دغه جد جد دغه مرسته وکړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونې پاتې برخه جوړوي مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي د دې سات مهم خبرونه له فریبا ظاهر څخه وري